د مشال رادیو قدرمن او اوریدونکو السلام علیکم زموږ غږ لا پراک اورې دلته اوس د سهار 8 بجې شوې چې د پیښور د ګرمۍ د 12 بجو سره سمون کړی دا یو ساته خبرونه د تازه نجیب عامر د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم په دې خبري غړې کې په لومړی نیمای کې له خبرونو وروسته د پښتونخوا او پاکستان په اړه رپورټونه لرو په دویمه نیمای کې کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو سیمایز رپورټونه به هم وي او که وخت یاري وکړه یوه نیمه سندره به هم درخبره دا د هر څه نه وړاندې د دې مهال خبرونه چې انیس اجمل تاسو وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی مسلم لیگ نون غوندوی نواز شریف نن لندن ته د علاج لپاره روان شوه د افغانستان ولسمشر او امریکایي چارواکو د طالبانو د دریو مهمو غړو د خوشی کولو په اړه خبرې کړې دي او فرانس د روسیې لخوا د اوکراین د غدری کشتیو د بیرته سپارلو د اقدام هرکلی کړي چې تیر کال مسکو نیولې وې د خبرونو تفصیل د مسلم لیگ نون ګوند ویاندې مریم اورنګزیب ویلي نواز شریف د درمنې لپاره لندن ته روان شوي نوموړي نن سهار رسنیو ته ویلي نواز شریف سره په دې سفر کې د غورور شاباز شریف او ډاکټر هم دی نواز شریف د اکتوبر په 28مه له جیل څخه په لاهور کې اسپیتال ته وړل شوی وو د ډاکټرانو په خبره په بدن کې پلیټلیټس ډیر کم شوی دي له دې وروسته لاهور او اسلام آباد عدالتونو د نواز شریف نوم لاغه لیست څخه لري کړ چې له هیواده په وتلو یې بندیز وي عدالت نواز شریف ته د ضمانت په موده کې د سلور اونیو لپاره له هیواده د بهر پاتې کېدو اجازه ورکړې ده د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي کا پوزیشن ګوندنه یو ځای هم شي نو دی به معاف نکړي نوموړي د خبرې پرون د خیبر پختونخوا په حویلی سیمه کې د هزاري موټروې پرانیست غونډې ته وکړي هغه د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند په مشره د پوزیشن احتجاجي ناستې ته اشاره ویل چې د ډېرې مودې لپاره درنې کول د ارچا د وست کار نه دی وزیر اعظم عمران خان زیاته کړه
تاسو ته معلومه ده چې که څوک هم په پاکستان کې د احتجاجي ناستو ماهر دی نو هغه دا د ستاسو مخې ته ولاړ دی ما مخکې هم ویلي وو چې که څوک یوه میاشت په کانټینر کې تیره کړي نو زه به یې ټولې خبرې ومنم
بلخوا د پاکستانی رسنیو تر مخه د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټي نن په ملک کې د سیاسي حالاتو په اړه غونډه کوي د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرۍ د حکومت پر ضد په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته د نومبر په 14مه ختمه شوه په دې موقع مولانا فضل الرحمن د احتجاج د دویم پړاو اعلان وکړ ویلي وو چې اوس به د هیواد لوی لوی سړکونه تړل کیږي د مارچ د اکتوبر په 1 نیټه اسلام آباد ته رسیدلی وو وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوله په پیښور کې د عیسویانو مشران وایي ایڈورډز کالج د دوی د ټولنې ملکیت دی نو باید حکومت د کالج په چارو کې لاسوهنه پرېږدي دوی د خبرې لاغ وروسته وکړي چې د ایڈورډز کالج د استادانو د ټولنې په خبره پیښور هایکورټ کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کالج قومي ملکیت ګرځولی دی پرون په پیښور کې د خبری کانفرنس وروسته د مسیحانو یو مشر او پادری سرفراز پیټر مشال ریډیو ته ویل که حکومت د کالج لخوا جوړ شوی آئین او په انتظامی چارواکو مشتمل بورډ بحال نه کړ نو دوی به مظاهرې پیل کړي
2016 کې هم یو های کورټ ډیسیژن راغلی چې دا نېشنلایز نه دی ایڈورډ کال نو گورنر شپ ته یا حکومت پختونخوا ته څه پکارو چې هغه مخالفت وکړي مونږ خو غواړو چې یو هفته کې مونږ تبر کی واپس کالج خپل آئین چې دی هغه بحال کی هغه بورډ بحال کی چې اون کی نو ټول صوبه کې ټول پاکستان کې به د مظاهره بای
بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان د ګلپورس په یو غونډه کې د ایڈورډز کالج د تعلیم په برخه کې د پخانی حیثیت او اهمیت په برقرار ساتلو خبرې کړې او د کالج د پرمختیا لپاره د یوې کمیټې جوړولو ویلي دي نوموړي دا هم ویلي چې ایڈورډز کالج به د پخا پشان د کلیسا په ملکیت کې وي د پاکستان د سینټ غړي او د نېشنل پارټي مشر میر حاصل خان بیزنجو وای د دوی د ګوند غړي او د بشري حقوقو فعال ادریس خټک د مندلو را خوشی کول لپاره د نومبر په 19مه یعنی نن عدالت ته ځي نوموړي پرون وخت مشال ریډیو ته ویل چې د خټک د تختونې شک په امنیتي ادارو دی بیزنجو زیاته کړه چې ادریس خټک سلو ورځې مخکې اسلام آباد د پیښور په لار د مخپټو وسلوالو لخوا وړل شوی تر اوسه پورې حکومتي چارواکو امنیتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي خو د حکمران ګوند تحریک انصاف د پارلیمان غړي اقبال ریدی مشال ریډیو ته ویل چې پوس بیگونه خلک نه نیسي او کې دریس خټک کې بوتلی وی نو معلومه بشي چې سې کړی دی دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د افغانستان د ولسمشر دفتر وای ولسمشر اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره د طالبانو د دریو مهمو غړو د خوشی کولو په راتلونکو پړاوونو د غور په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر غنی تیرونه د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی د ورور انس حقانی او د دوو نورو طالب غړو د خوشی کولو پلان اعلان کړ، خو په کابل او لوګر کې د تیری اونۍ له حملو وروسته جمهوری ریاست ویل د دې دریو کسانو خوشی کېدل وزنډېدل. د ارګویان صدیق صدیقی نن په خپل ټویټر لیکلی چې له مایک پومپیو او رابرټ اوبراین سره د افغان ولسمشر په جلا ټلیفوني خبرو کې موافقه وشوه چې اوربان یا په جګړو کې کموالی له سیاسي لارو د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د بین الافغاني خبرو د پیل د شرط په توګه ضروري دي. فرانس د روسیې لخوا اوکراین ته د اغه درې کشتیو د بیرته سپارلو د اقدام هرکلی کړی چې تیر کال د مسکو سمندري ځواکونو په تور سمندرګي کې نیولې وي. فرانس ویلي دا به د دسمبر په میاشت کې په پیرس کې اغه سرمشریزې ته اسانتیا رامنځته کړي چې د روسیې او اوکراین د کړکیچ د هواري په هدف جوړیږي. روسیې دا کشتۍ پرون اوکراین ته سپارلې. پرون د فرانس د ولسمشر ایمانوئل میکرون او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ترمنځ له ټلیفوني خبرو وروسته د فرانس د ولسمشر دفتر په یو بیان کې چې دا چلن به د روسیې او اوکراین ترمنځ په خبرو کې باور زیات کړي. او د جارجیا په پلازمینا تبلیسی کې عدالت نن د اغو ودرشو کسانو اوریدنه کوي چې د پارلمان مخې ته د احتجاج پر مهال د قانون نافذ کوونکو ادارو د امر نه منلو د غیر قانوني چلند د کولو په تور نیول شوي وو. د خبره د نیول شوو کسانو وکیل جارجی اونیانی کړی ده. د کورنیو چارو وزارت تېر ورځ په یو بیان کې ویلي چې پارلمان ته تلونکي لارې چې احتجاج کوونکو بندې کړې وي له خنډونو پاکې کړل شوي دي. پولیسو تېر ورځ د احتجاج کوونکو پر ضد د اوبو شیندلو توپې هم کارولې. د خبرونو پای او زم د همکار احمد لانا د کرن صوبې د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 1550 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1990 روپۍ اتیا پیسې او 200 روپۍ اتیا پیسې. یو ایرو 1100 روپۍ او 1100 روپۍ او یا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ شپېته پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 30 پیسې او 140 روپۍ شپېته پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 201 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 209 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 21 او زیات نه زیات 24، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو خبرونه مو اوریدل او دم درنګه د موسم له حالو د کرنسی له بایو هم خبر شوې. په پاتې خبرونه کې د دغه رپورټونو تفصیل اوریدل شي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن د علاج لپاره لندن ته روان شو. د پاکستان نیشنل پارټي مشر حاصل بزنجو وای پر پوز شک ته چې داوی د ګون د مخکخ ادریس خټکی غیب کړی دی. د پاکستان په سیاست کې د پوز د لاس لرلو یا نه لرلو په موضوع د تیو رپورت لرو. و بوري چې په پیښور کې د ایڈورډز کالج د ملکیت په سر لانجه روانه ده.
د اکتوبر په اولنۍ نیټه باندې عدالت دا فیصله وکړله چې دا کالج چې دی نو دا نیشنلایز شي.
د خیبر پختونخوا حکومت د غیر قانوني ښکار په اړه یو قانون جوړ کړی. په دې هم د رپورت لرو. د خوست مندوزه یو اسماعیل خیلو کې خلکو ته د برېښنا د رسیدو رپورت لرو.
که هر کور وغواړي چې برېښنا ولري باید میټر واخلي او په وخت باندې خپل بیلونه ورته ورکړي.
په جلال آباد کې د نجونو د لاسي صنایعو نندارتون پای ته ورسید.
دا غند شو جامو په واسه یعنی زه کولای شم د خپل کور نفقه یو څه پوره کړم. غول او غول څه مده هله ده چې مونږ ته مارکیټینګ برابر کی چې مونږ خپل د غندل شوی جامې مارکیټ ته وړاندې.
په دې سربېره کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته باکتنه هم کوو. که وخت یاري وکړه یو نیمه سندره به هم دروړو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن سهار له لاهوره د درملنې په موخه لندن ته روان شو. له نوموړي سره یې د کورنۍ غړي او شخصي ډاکټر هم ملګري دي. د لیږدولو لپاره یې د یو ځانګړي هوایي امبولانس نه کومک اخیستل شوی دی. له لاهوره د درملنې لپاره لندن ته د نواز شریف تګ وروسته له هغې ممکن شو چې عدالت یې په حق کې فیصله ورکړه او حکومت اړ شو چې د هغه نوم د ممنوع الخروج لیست نه وباسي. له اسلام آباد احمدالله تفصیل دراوروي.
د پاکستان مسلم لیگ نون ویاند مریم اورنگزیب نن د نهې پورس په لاهور کې رسنیو ته وویل نواز شریف د خپل کشر ورور شاباز شریف، ذاتی مالج ډاکټر عدنان او د دوو ملازمینو سره برتانیې ته روان شوی دی او نوموړی به د قطر سرخار دوحه د لارې لندن ته ځي. د نوموړي وینا وه چې د روانېدو نه وړاندې ډاکټرانو د نواز شریف تفصیلي معاینه وکړه او د سفر دوران د څه قسمه خطراتو نه محفوظ ساتلو لپاره یې ورته دوایانې هم ورکړې. د مریم اورنگزیب په وینا په ایر امبولانس کې آی سی یو او آپریشن تھیټر سهولیات هم موجود دي. دا له هغه وروسته دا چې لاهور های کورټ د نومبر په 14 نواز شریف ته اجازه ورکړه چې د علاج لپاره د بهر ملک ته لاړ شي. یاد عدالت نواز شریف ته د علاج په خاطر به له شرطه د څلور اونو لپاره له ملک څخه د بهر تللو اجازه ورکړه او په خپل فیصله کې د نوموړي نوم د ممنوع الخروج لیست یا د اگزیټ کنټرول لیست نه د لرې کولو هم امر وکړو. تر دې وړاندې د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان وفاقي حکومت نواز شریف ته د بهر تللو لپاره د 2 ارب روپو د ضمانت شرط ایښی و چې د مسلم لیگ نون مشرانو مسترد کړی و او د پریکړې پر ضد د نواز شریف ورور شاباز شریف لاهور های کورټ ته دا درخواست کړی و چې نواز شریف دې په غیر مشروط ډول د علاج لپاره له ملک بهر واستول شي. د لاهور های کورټ فیصلې وروسته د پاکستان د کورنو چارو وزارت نواز شریف ته یو ځل د علاج لپاره بهر ملک ته د تللو اجازت ورکړی دی. پرون د ګل پورز یاد وزارت په خپل اجازتنامه کې ویلي دي چې نواز شریف ته د لاهور های کورټ په امر د علاج په غرض د څلور اونو لپاره بهر ملک ته د تللو اجازت ورکړی دی. نواز شریف چې د تیرې سمودې راهسې ناجوړه دی او په وینه کې یو شمېر خولیې کمیږي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکخ مشر او د کورنۍ چارو پخوانی وزیر حسن اقبال د نو ټول ټاکنو غوښتنه کړې وای دا وخت ملک د اقتصادي مسلو ترڅنګ د یو شمېر چیلنجونو سره مخ دی. نوموړی وای چې دا د تحریک انصاف حکومت ناکامي ښایي او پکار ده چې په ملک کې بیا له سره انتخابات وشي. خو بل پلو د وزیر اعظم عمران خان وینا ده چې د ملک اقتصاد د تیرو حکومتونو د ناقصو پالیسیو له وجې خراب شوی، خو د ده په وینا اوس د هغوی پر هلو ځلو د ملک اقتصاد تر یو بریده بیرته ښه شوی دی. له اسلام آباده پی سراج زهیر رپورټ لري.
د نومبر په 13 په لاهور کې رسنیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ احسن اقبال وویل دوی غوښتنه کوي چې راتلونکي کال نوي ټول ټاکنې وکړې شي، ځکه چې دا حکومت په اقتصادي توګه ناکامه شوی چې له کبله یې بیروزګاري او ګرانی سیوا شوی او ولس یې له ستونزو سره مخامخ کړی. د نوموړي په خبر دوی به د دې غوښتنې لپاره په احتجاجونو لاس پورې کوي او د دې لپاره یې د نورو اپوزیشن ګوندونو سره سلا مشورې هم روانې دي. حکومت چې دا ملک په کوم دلدل کې وردی کړی دی او چې کوم سیاسي او اقتصادي ننګونې نن زموږ په وړاندې پرتې دي، له دې نه د وتو یو لار ده او هغه لار د نو ټول ټاکنو لار ده. او موږ یو وار بیا غوښتنه کوو چې کال 2000 کې د آزادانه او منصفانه ټول ټاکنو لپاره د کامې مباحثې پیل وکړي شي چې پکې د ټولو سیاسي ګوندونو په مشوره الیکشن کمیشن یو داسې مضبوط نظام جوړ کړي چې له قبلې د انتخاباتو پر اونتیا سو ګوتې پورته نه کړي. پلپلو لدی اڑاندی په هایویلیا کې د هزارا موټر وی د دویم فیز د پرانیستی په موقع د وزیر اعظم عمران خان وینا وه. د دوی توجه دا وخت د ملک په اقتصاد او د بیروزګاری په خاتمې ده او دوی پکې تر ډیره حده کامیاب شوي. د نوموړي په خبره دا وخت اپوزیشن ګوندونه په حکومت فشار اچوي چې دوی ته نارو ورکړي، خو دوی به چرته هم داسې ونه کړي او نه به په کرپشن یا درغلیو کې ککړ خلک پریږدي. دی وی کزو دی پریک دم نو زب د دی کام سره د ټولو لوی غداری کوم او کزو د وی په بلیک میلینګ کې راشم او ادارو ته وایم چې شاته شي او دوی چې پلس کال کې دا ملک لوټلې دي نو په شریکه یې لوټلې او د دې نه مخ کې جنرال مشرف دوانو ته نارو ورکړه او چې کومه د کام لوټلې پیسې وا هغه ورته د خپل کرسي لپاره و بخلا. نو نن کزو خاموش شم او خپل سلور کال په آرام سره تیرول غواړم، نو زب هم هغه وکړم کوم چې جنرال مشرف کړی وو. زب د دوی سره جوړ جاړې وکړم نو ټول به پارام کینی، پارام به ملک چلیگی، اس اڑے گڑے بنے وی، اس شور بنے وی.
آرام سے ملک چلے گا, کوئی افرا تفری نہیں, کوئی شور نہیں.
اسلام آباد کے لیے آزادی مارچ دا ختم دو رس دا وقت جمعیت علماء اسلام فی پٹول پاکستان کے احتجاج نہ روان دی اور گختن کوي چې وزیر اعظم عمران خان دی استعفا ورکړي او بیا د سره دی نوې ټول ټاکنې وکړي شي. اپوزیشن ګوندونه دا هم تور پوری کوي چې د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلي شوی او دا حکومت پټګي جوړ دی. نو باید چې نوې ټول ټاکنې وکړي شي, خو حکومت او الیکشن کمیشن دا تورونه ردوي او وایي دغه ټول ټاکنې پاکي صافي او بې پري شوی. سراج ظهیر, مشال ریډیو, اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د بشری حقوقو یو فعال او سیاستوال ادریس خټک څو ورځې مخکې غیب کړل شوی دی. د هغه ګوند او د بشری حقوقو کمیشن تور لګوي چې دا سړی امنیتي ادارو پټ کړی. په اوس تر اوسه پورې په دې اړه سند دی ویلي, خو د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي وای په اوس خلک به له کوم شک نه نیسي. د بشری حقوقو خپلواک کمیشن ویلي چې د شک په بنیاد د خلکو نیول قانوني دی, خو د غوی لا درک کول بیا غیر قانوني کار دی. بشیر غوخ په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان د سینټ غړی او د نېشنل پارټۍ مشر میر حاصل خان بزنجو وای د دوی د ګوند غړی او بشري حقوقو فعال ادریس خټک د تختونې شکی پر امنیتی ادارو دی. نوموړی د نومبر 14 مشال ریډیو ته وویل چې د خټک د موندلو او راخوشکول لپاره د نومبر په 19 عدالت ته ځي. بزنجو زیاته کړه چې ادریس خټک څلور ورځې مخکې له اسلام آباد د پېښور په لار د مخپټو وسلوالو لخوا وړل شوی دی. دیوای منګ ایف آی آر هم کوو او عدالت ته هم ځو. دلته اکثره وخت داسې کیږي چې جاسوسي ادارې خلک ونیسي. موږ ته اوس دا نه معلومیږي چې ادریس خټک داسې څه کړي وو چې دغه سې دی وتښتول شي. هغه زموږ یو سیاسي فعال وو, چارواکي موږ ته هیڅ نه وایي. جاسوسي ادارې ډېر ځلې خلک نیسي, ځینې بیرته پرېږدي او ځینې د ځان سره وساتي. زموږ شک پام دوی دی. تروسه پورې حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي, خو د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن د نومبر 14 پر حکومت غږ وکړ چې ادریس خټک دی پیدا او را خوشکی. د دې کمیشن مشر مهدی حسن د نومبر 14 مشال ریډیو ته وویل چې پولیس یا پوز پر چا شک لري د پټولو په ځای دې تیخ کارا پوښتنه وکړي. دی وای قانون عملی کوونکې ادارې حق لري چې یو څوک د شک په بنیاد ونیسي, خو قانون دا دی چې د نیول شوي کس د نیولو وجه او ځای باید معلوم شي. په یوه هفته کې باید عدالت ته وړاندې شي, خو زموږ امنیتي ادارې د دې کار د کولو په ځای ځینې نیول شوي خلک په داسې ځایونو کې ساتي چې دوی شخصي بندیخانې پکې جوړې کړې دي. د مهدی حسن په وینا د ادریس خټک په شان لزرو ډیر کسان د پاکستان امنیتی ادارو سره په قید کې دي چې عدالت ته نه وړاندې کوي. د پاکستان پوز په دې اړه په تیرو وختونو کې ویلي چې په دې حق لایي یو حکومتي کمیشن کار کوي او د غیب کړل شوو مسله تر ډیره حل شوې ده. خو مهدی حسن وایي چې دې کمیشن یوازې د لادرکا کړل شوو کسانو لیست خپور کړي او د نورو څو اقداماتو کولو ډاډ نه دی ورکړی. مشال ریډیو د ادریس خټک د غیبیدو په مسله د پاکستان بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری سره په ټلیفون د خبرو کولو هڅه وکړه, خو دغه سیکریټری وویل چې نوموړی وخت نه لري. بلخوا د حکمران ګوند تحریک انصاف د پارلمان غړي اقبال افریدی مشال ریډیو ته وویل چې پوز بې ګناه خلک نه نیسي او که ادریس خټکی بیولوي نو معلومه بشي چې څه یې کړی دي.
دا غی انویسټیګیشن کیږي پراپر, هغه 14 ورځې 10 ورځې یا 15 ورځې یا 20 کله انویسټیګیشن پوره کیږي بالکل دا غوی حق جوړیږي چې په عدالت ته پیش کړی شي. هغوی په عدالتي ٹرائل کې وشي چې کوم ګناګار وي هغې پته به هم لګي, چې کوم بې ګناه وي هغوی پته به هم لګي. ځینې موارد ادارو جوړیږي, هغه خل به خپلې لارې بدلوي, هغه خل به خپل سوچ بدلوي.
دا پښتون ژغورنې غورزنګ او غیب کړل شوو بلوچانو د موندنې غږ تنظیم یا وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز هم د پاکستان پر پوز نیوکې کوي چې په غیر قانوني ډول خلک په بندیخانو کې ساتي. پوز په بیا بیا خپل دا دریز وړاندې کړی چې هر څه د خپل ملک د ګټو لپاره کوي.
د نېشنل ګوند مشران وایي چې ادریس خټک دوی شک لري چې پوز به غیب کړی وي. پر پوز نورې نیوکې هم شته, لکه په سیاسي چارو کې د مداخله شک چې ور باندې کیږي په پاکستان کې یو ری بیا د بسونه تود شوې چې په وس په سیاست کې ډیر واک لرونکي کردار لوبوي د حکومت اتحادی مسلم لیگ قاف ګون یو مشر سیاستوال سرګند کړی چې د غوې ځنې کسان اوسنی تحریک انصاف سره د دې لپاره یو ځای کړل شو چې د عمران خان زور زیات شي. تحریک انصاف غړو همیشه د تورونه رد کړي او وایي ځنې سیاستوال د دوی او د پوز پر خوږو اړیکو رخه لري. بشیر ګواخ یو ری بیا رپورټ دراوروي.
په پنجاب کې د تحریک انصاف حکومت اتحادی مسلم لیگ قاف یو مشر او د دې صوبې اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الهی دور زمخ کې شخصي ټلویزیونونو جیو او سما سره په بیلو بیلو مرکو کې ویل چې په 2010 کال کې د جاسوسي ادارې مشر د دوی لګوندا مهم خلک تحریک انصاف ته وروصل چې قوی کی. هغه وخت جنرال شجاع پاشا د دې ادارې مشر و. د یو مشر سیاستوال دا خبرې په داسې حال کې مخ ته راځي چې اکثره اپوزیشن ګوندونه وزیر اعظم عمران خان سلیکټډ یا غورا کړل شوی بولی. پیپلز پارټی او مسلم لیگ نون مشرانو په بیلابیلو جلسو کې واضح کړی چې عمران خان د پوز لخوا غورا کړل شوی دی. پوز دا ردی او حکومت وای امنیتی ادارې ورسره هم نظر دی چې مخالف سیاستوال پی رخه کوي. پوخانی سینیټر او د سیاسي مسایلو څېړونکو افراسیاب خټک وای په دې کې هیڅ شک نشته چې پوز په سیاست کې ګوتی وهي.
دا خو اصل کې د چې کې چې دا حکومتونه څنګه د جمهوریت طریقې سره چلنی راغلي نو هغه او عوامو کو سپورټ پرې دادا نه وی کنه. هغه سپورټ به چې ډیپندنس په عوامو کو سپورټ نه دی جنرال کو سپورټ وی نو هغه دا خبره ده بیا بیا کوي چې دا او خې چې جنرال سپورټ اوس هم متاصل دی. فوج خو همیشه دا ویل چې موږ مداخلت نه کوو.
کله چې د اکتوبر په 1 په اسلام آباد کې د حکومت خلاف راغونډ شو پلویانو ته د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په مسلسل ډول د وزیر اعظم عمران خان حکومت د پوځي اسټابلیشمنت راوستل لاسپوڅه وباله نو د پوز بویان د وی خبري غونډې لاره د تورنه رد کړل. میجر جنرال آصف غفور د نومبر په 6 ویل چې پوز د ملکی حکومت سره په یو پاڼه یا په بل معنا هم نظر دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستانی پوز پخوانی لیفټنن جنرال تلت مسعود پر دې بیان لمړی وخندل او به ویل ګور څه چې حقیقت دی هغه هر چاته معلوم دی. که چا تعلیم کړی او که بې تعلیم عام سړی ورته معلومه ده چې په پاکستان کې د چا زور چلیږي. خبره دا ده چې په کوم ملکي جمهوری ادارې کمزور یي هلته امنیتي ادارې زورورې وي. ښه خبره بدای چې په پاکستان کې جمهوری ادارې قوي کړل شي. په 1940 کال کې جوړ شوی پاکستان کې تر اوسه پورې خوښه 3 کالا پوز د کودتا او لارې حکومت کړی دی خو پر دوی همیشه د حکومتونو د چلولو تور پورې کیږي. پوز دا نه مني. د حکمران تحریک انصاف یو مشر او په پارلمان کې د دفاعي چارو کمیټې غړي فاروخ الطاف مشال ریډیو ته ویل د پخواني حکومتونو اړیکې د پوز سره خراب وي او د دوی خې دي نو ځکه په هغوی نیت بد کړی دی. دی وای د ملکی ادارو خپل کار دی کوي. هر څوک خپل فرضي وړاندې کوي خو اصل خبره دا ده چې هر اداره خپل واک لري. هیڅ چا کوم ادارې ته نه دی ویلي چې دا مکوه او هغه وکړه. د پوز او ملکی حکومت ترمنځ سیالي نه روانه. اپوزیشن داسې بې ځایه ادعا کوي چې د حقیقت سره تر لره پورې تعلق نشته. دا کال د فروری په میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ د وی مقدمې په محل حکم وکړ چې پوز دې په سیاست کې ل مداخله لاس واخلي. د دې فیصلې ل اورونکو دوه قاضیانو څخه پر یو فایز عیسا د محل د درغلې او مقدمه روانه ده. نوموړی دا مقدمه په بې ځایه تورنو جوړه شوې د بدنامولو سازش بولی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د حکومت او د مسیحي ټولنې ترمنز د ایڈورډز کالج د ملکیت په سر لانجه دوام لري. د ګل پورس کې یو خوا ته د خیبر پختونخوا د گورنر شاه فرمان په مشرۍ د یاد کالج د بورډ د غړو غونډه تر سره شو نو له بلې خوا د پیښور د بشپ په مشرۍ په خبري کانفرنس کې د دغه غونډې غندنه وشوه. د پیښور بشپ سرفراز پیټر دډکه وکړه چې که په یوه اونۍ کې د کالج چارې د هغوی ټولنې ته حواله نه کړل شوې نو مسیحي ټولنه به په پراخه کچه احتجاجونه ترسره کړي. له پیښوره غلام غوس رپورټ لري.
په گورنر هاوس پیښور کې د تیری ورځې د غونډې پر مهال موجود د یاد کالج د بورډ اف گورنرز یو غړي او د ایډوارډز کالج د استادانو د ټولنې یو مشر ډاکټر ګلزار جلال مشال ریډیو ته وویل
دا اکتوبر په اولنۍ نیټه باندې عدالت دا فیصله وکړله چې دا طالب چې دی نو دا نیشنلایز شو او د دې دا بورډ اف گورنر چې کوم نور له سوا سلور ته او یا ایم کې جوړ شو نو دا د دې دا انتظام لپاره یو صحیح بورډ دی. نه په دې کې د صوبایي حکومت شته دی سلاس کې راغوی په قبضه کوي او یا هغوی په خپله ورقه کې اغېستې دی یا په زور اغېستې دی.
خو د پېښور د مسیحي ټولنو استازو په پېښور پریس کلب کې بیا په خبری کانفرنس کې په گورنر هاوس کې د دغه غونډې غندنه کړې ده. د خبری کانفرنس پر مهال د پېښور بیشپ همپری سرپرست پیټر مشال ریډیو ته وویل چې ایډوارډز کالج د هغوی د ټولنې ملکیت دی او حکومت دی د دې کالج په چارو کې د لاسوهنې څخه ډډه وکړي.
ما ویل چې 2016 کې هم یو های کورټ ډیسیژن راغلی و چې دا نیشنلایز نه دی ایډوارډز کالج. نو گورنر صاحب ته یا حکومت پختونخوا ته څه په کارو چې هغه مخالفت وکړي؟ مونږ خو غواړو چې یو هفته کې مونږ ته ورکړي واپس کالج. 1943 هغه چې دی کانسټیټیوشن کالج خپل کانسټیټیوشن آئین چې دی هغه بحال کی هغه بورډ بحال کی چې اونه کی نو ټول صوبہ کې ټول پاکستان کې به د هغه به مظاهره به.
د مسیحي ټولنې مشران بیا وایي د ایډوارډز کالج د قومي ادارې د ګرځولو په ضد به احتجاجي مظاهره ترسره کوي او که دا وی غوښتنې و نه منلې شوې نو د دسمبر د 15 نیټه به د تورې ورځې په توګه لمانځي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا حکومت د مرغانو او نورو ځنګلي ژویو د ښکار په اړه یو قانون جوړ کړی دی چې له مخې ځینې خلک جرمانه شوي هم دي. کارپوهان وایي چې حکومت دا قانون په سمه توګه نه عملي کوي. اوس هم په اکثرو سیمو کې خلک نایابه مرغۍ او نور ځناور نیسي او خرڅوي. د کارپوهانو په خبره د ځینو مارغانو او ځناورو د تل لپاره ختمېدو ته په کتو حکومت باید د ښکار سره سره د ځنګلي ژویو د اهمیت په اړه هم د پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي. انیسی اجمل دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د خیبر پښتونخوا د ځنګلي ژویو لپاره وزیر اشتیاق مړوای په یخنۍ کې له نورو هیوادونو څخه د مرغانو د راتللو امکانات زیات وي نو د غیر قانوني ښکار د مخنیوي لپاره اقدامات زیات کړي دي. نوموړي د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د غیر قانوني ښکار پر ضد قانون جوړ کړی چې له مخې په تیرو 4 ورځو کې له بهر هیوادونو څخه راغلي ګڼ مرغان د غیر قانوني ښکار وروستو آزاد کړي او ځینې کسان یې جرمانه کړي هم دي.
مختلف پاکستان کی یا پاکستان نه کوم بډ دی نو دا شه تر شه وې د قطر چې کوم شه زادو نو هغه د خورغلی او پاکستان ته په پاکستان کې اکی پکې تر هغه نو هغه د تحقیق کولو نو دلته زموږ وایلډ لایف ډیپارټمنټ دا غوونی او 30 روپۍ ما جرمانه کړو چې بډ دې ته مرشتو نو دا یو مثال در کوم چې موږ چا سره په دغه نه کو کې پکې چې کوم ګورنمنت خپل موږ ایکټ پاس کړی سم لینا په هغه په رڼا کې کار کو.
په خبر پښتونخوا کې د ماحولیاتو د ځنګلي شوو کارپوهان وای په صوبې کې د ښکار پر ضد جوړ شوی قانون اکثر سرغړونې کیږي. د ځنګلونو محکمې په خاني مشر عبدالبصیر اویل په صوبې کې غنې نایابه مرغې دي خو خلک یې د خوړو او یا د تجارت لپاره نیسی.
د ښکار خپل ورځي دي لکه اوس نومبر نه شروع کیږي پرس ښکار حکومت دا نو هغه پر تو پرمټ ورکړي دغه سي حکومت اوس د مارخور پر د حکومت دی مل یو چلور پرمټ سي ورکړي دي درې په چترال کې یو په کوهستان کې نو دا تقریبا $500,000 فی پرمټ دا وایلی سم خامخا دا اوس ډیر لوی علاقې یو ډیر خلق کی کنا کرین سے اور تو یا ڈک سی تا پٹیر وغیرہ جو کم دی دا خلق فار کمرشل پرپز کی ایٹ شڈ بی بینڈ او بے جو کم دا کان جی دا کم شکار کی جی دیر بے تہاش کی جی اگا بندے لک پابندی و لگی جی باہر نہ خلق ورزی او خاص کر تا کون جو دے دو شکار کی نو پتے بندے پابندی و لگی جب باٹیر خبر دا تو کہ دا دیر زیاد نی ول او بے خلق دا کنا فار فوڈ پرپز دا استعمال نو کتا یو کال نی من پابندی پو لگی نو دا بدمر زیاد.
د ماحولیاتی چارو پوه ډاکټر شفیق الرحمن بیا وایي په صوبې کې مرغان او سناور نور هیوادونو ته په غیر قانوني توګه وړل کیږي نو باید حکومت یې پر ضد اقدامات وکړي.
دلته کې زموږ عام شهیر بلاو سنداوی چې ښکار فلم لپاره کوي خپل لایسنس څنګه باقاعده په لایسنس باندې ښکار کیږي چې له تاسو شهیر کې خلکو کې چې هغه شهیر نشته نه دا چې سمول کوي
ڈاکٹر شفیق الرحمان زیادہ کڑا چکسر خلق د خکار په طریقہ نه پویږي او د ډزو یا د بجلی د شارټ په ذریعہ د مرغانو نورو زنګلی شبو خکار کوي چې لبجې د سنو زنګلی شبو د تل لپاره د ختمېدو اندېښنې دي. نوموړی وای باید حکومت دې لړکی د پوهاوی پروګرامونه وکړي. خو د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د زنګلی شبو د حفاظت لپاره د پوهاوی یو پروګرام هم پیل کړی دی.
دا نیسی اجمل د همدی رپورٹ سره د خبرونې نیمایی برخې ته رسیدو. خو غره سره په سټوډیو کې د تاسو ته لن خبرونه دروروي.
د مسلم لیگ نون ګوند رهبر او پخانی وزیر اعظم نواز شریف د درملنې لپاره لندن ته روان شوی دی. د مسلم لیگ نون ګوند ویاند مریم اورنگزیب ویلی نن سهار نواز شریف سره په دې سفر کې د غورور شهباز شریف او ډاکټران هم دي. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي ولسمشر اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره د طالبانو د دریو مهمو غړو د خوشي کولو پر راتلونکو پړاوونو خبرې کړې دي. ولسمشر غنی تیره اونۍ د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی د ورور انس حقانی او د دوو نورو غړو د خوشي کولو پلان اعلان کړی. خو په کابل او لوګر کې د تیره اونۍ حمله وروسته جمهوري ریاست نن په یوې دا کار وځنډاوه. په پیښور کې د عیسویانو مشران وایي ایڈورډز کالج د دوی د ټولنې ملکیت دی نو باید حکومت د کالج په چارو کې لاسوهنه پرېږدي. دوی دا خبره لاغ وروسته وکړه چې د ایڈورډز کالج د استادانو د ټولنې په خبره پیښور های کورټ سږ کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه دا کالج قومي ملکیت ګرځولی دی. د پاکستان د سینټ غړی او د نېشنل پارټۍ مشر میر حاصل خان بیسنجو وایي د دوی د ګوند غړی او د بشري حقونو فعال ادریس خټک د موندلو راخوشي کولو لپاره نن عدالت ته ځي. نوموړي ویلي دي چې د خټک د تختونې شک یې په امنیتي ادارو دی خو حکومتي چارواکو امنیتي ادارو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. فرانس د روسیې لخوا اوکراین ته د اغو درې کښتیو د بیرته سپارلو هرکلی کړی چې تیر کال د مسکو سمندري ځواکونو په تور سمندرګي کې نیولې وې. فرانس ویلي دا به په دسمبر کې په پیرس کې اغه سرمشري ته اسانتیا رامنځته کړي چې د روسیې او اوکراین د کړکیچ د هواري په هدف جوړیږي. او د جورجیا په پلازمینه تبلیسی کې عدالت نن د اغه ودیر شو کسان اورېدنه کوي چې د پارلمان مخې ته د احتجاج پر مهال د قانون نافذ کوونکو ادارو د امر نه منلو او د غیر قانوني چلند د کولو په تور نیول شوي وو.
دا و انیسا اجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز درو اوریدونکو په دینی مایک کې هم بیلابیل رپورټونه را سره دي. خو اوس درته مطبوعاتو ته کتنه وړاندې کوو. پیل به د کورنیو ورځپاڼو نو کو ورزو اسلام آباد ته د احمد الله نه ورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي.
دا نور اسپانه په خپل اداري کې لیکي 13 اونۍ د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې شوې د ایوي کامیابی غونډې وروسته حکومت ایولس ارډیننسونه واپس پاخستو اتفاق وکړو او په بدله کې اپوزیشن ګوندونو د مرستیال سپیکر قاسم سوری په ضد دایر کړی شوې د عدم اعتماد تحریک نه پشا شول. اور اسپانه لیکي د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د اتفاق وروسته په دې ایولس بلونو کې بازنه د قومي اسمبلی قائمه کمیټیانو ته لیږل کیږي او نور به قومي اسمبلی ته بحث لپاره وړاندې کوي او اتفاق رائے یا د اوټونو د لارې به منځوري ورکړې کیږي. ورسپانه لیکي حکومت په سېنات کې په اکثریت کې نه دی نو ځکه د آرډیننسونو د لارې قانون سازي کوي او ګڼي چې سېنات کې اکثریت ترلاسه کولو پورې به د آرډیننسونو د لارې خپل اصلاحاتي ایجنډا مخ په وړاندې بوزي کم چې په هیڅ صورت یو ښه خیال نه دی. ورسپانه لیکي سیاسي تاوتریخوالی په خپل ځای خو قانون سازي په اتفاق سره کول پکار دي ځکه چې د پارلمان بنیادي کار قانون سازي کول دي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي حکومت له خوا د بانډونو غوښتنې وروسته نواز شریف ته بهر ملک ته تللو کې چکم خندان را مخې ته وو نو لاهور های کورټ فیصله وروسته د غستون زهم هواره شو. خو د افسوس خبره دا ده چې حکومت او اپوزیشن ترمنځ چکم لفظي جنگ شروع شوه دی نو وخت تیرې دو سره هغه نور هم زیاتیږي او سیاسي درجه حرارت په بره روان دی. ورسپانه لیکي کې عدالت چکم فیصله اورول دا نو هغه د قانون مطابق ده او دواړو خواوې د خپل کامیابی ګرځوي. نو مطلب یې دا شو چې فیصله د مسلم لیگ نون او حکومت د خواهشاتو مطابق و نو وس د یو بل پر ضد بیان امکانونو ورکولو لړۍ هم ودرېدل پکار دي، ځکه چې د سیاسي تاوتریخوالي ملک ته ګټه نه بلکې نقصان رسی. ورسپاڼې لیکي ملک دا وخت د معاشي بحران، ګرانۍ او بیروزګارۍ سره مخ دی. حکومت او اپوزیشن دې د یووالي مظاهره وکړي او یو بل ښکته ښودلو او سیاسي تاوتریخوالي زیاتولو په ځای دې اولس ته چې کومې ستونزې رامخې ته دي نو هغې د حل کولو لپاره دې کوششونه وکړي. مشرق ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا یو شمېر سیمو مهم سړکونه د جمعیت علما اسلام فی ګوند لخوا بندولو له وجې اولس ته مشکلاتو سره مخ دی. پېښور هایکورټ د سړکونو بندول غیر قانوني ګرځولي دي، نو د عدالت په حکم عمل کول د ضلع انتظامی او حکومت ذمواري جوړیږي. ورسپاڼه لیکي اولس د وړاندې څخه د ګرانۍ او بیروزګارۍ له وجې د سختو مشکلاتو سره مخ دی، نو حکومت او سیاسي ګوندونه دې نور په امتحان کې نه اچوي. احتجاج کول د هر چا جمهوري حق دی، خو قانون هیڅ چاته هم د سړکونو بندولو اجازه نه ورکوي. نو جمعیت علما اسلام دې د سړکونو بندولو نه ډډه وکړي. دې سره سره حکومت له هم پکار دي چې د مذاکراتو د لارې دې دا مسله زر تر زره هواره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ ژورنال لیکي د طالبانو د قیدیانو او د بهرنیو اتباعو د تبادلې تر شا چې کوم جزئیات پراته دي هغه تر اوسه نه دي په ډاګه شوي او ډېرې پوښتنې چې ځواب غواړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا د ایران تازه صورتحال ته کتنه کړې او لیکي چې خلکو د ګرانۍ او بندیزونو خلاف آواز پورته کړی دی. زموږ همکار مجید بابر دغه دواړه مقالې لوستي او مهمې برخې تاسو سره شریکوي.
امریکای ورسپانه وال سټریټ جرنل لیکي چې د تیر خالی په ورځ افغان حکومت وویل چې د دریو طالب بندیانو د خوشی کولو پریکړې ته بیا کتنه کوي. د قیدیانو د تبادلې دا معاملات تیر او نه ناکامه شوه. د دې تبادلې مقصد د 13 کلنې افغان شخړې او سیاسي حل راوستل وو. د ورسپانه لمخه امریکایي او افغان چارواکو ترڅنګ طالبانو ویلي وو چې د دې تبادلې لمخه بعد دریو هغو طالب بندیانو چې په باګرام هوایي ډګر کې قید دي په بدل کې دوه هغه بهرني استادان خوشی کول کیږي چې یو پکې امریکایي او بل آسټرالوي دی. د دې معاملې له مخه طالب بندیان به د قطر ته استول کېده چېرته چې د افغان طالبانو سیاسي دفتر دی. د ورسپاڼې په خبره د دې معاملې د ناکامۍ تر شا د لوجستیکي وجوهاتو ترڅنګ د روان جنگ پر مهال د یو شمیر سیاسي او د بد اعتمادۍ هغه وجوهات دي چې تر دا مهال نه دي په ډاګه شوي. ورسپاڼه د یو افغان لوړپوړي حکومتي چارواکي په حواله وایي چې د دې تبادلې د ناکامۍ تر شا د طالبانو لخوا د تیر ګل او نهې په ورځ په لوګر ولایت او یو ورځ پس له دغو بریدونو په کابل کې هغه د موټر بم چودنه وه چې د ماشومانو په ګډون یې 12 کسان ووژل چې په اصل کې د شوي لوزنامې خلاف ورزي وه. د دغو بریدونو ذمواري چا هم نه ده اخیستې. خو د طالبانو په لیکو کې یوې سرچینې ورسپاڼې ته ویلي دي چې د حکومت دا دریځ ځکه ناسم دی چې د قیدیانو د تبادلې په دې معامله کې ډزبندي شامل نه وه. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپاڼې لیکي چې د ایران روحاني مشر د حکومت د هغه پریکړې ملاتړ کړی چې له مخې دغه هیواد کې د تیلو بیې لوړې شوي او هغو احتجاجیانو ته یې خبرداری ورکړی چې امنیتي ځواکونو سره نښتي کوي. د امریکایي بندیزونو نه پس د دغه هیواد اقتصاد ډیر خراب شوی او دې خبرداری د اعتراض کوونکو پر ضد د کاروایانو ویره پیدا کړې. د ورسپانې په خبره دغه پریکړې د هیواد په لسګونو خارونو کې مظاهرې ذکر او پارولې چې د دغه هیواد ولس وار له مخه د ګرانۍ نه سخت تنگ دی. ولس د حکومت نه غوښتنه کوي چې د تیلو د بیو لوړولو دا پریکړه دی واپس واخلي. ورسپانه د چارواکو په حواله وایي چې د ایران په ګڼ شمیر خارونو کې خلکو خپل ګاډي په سړکونو ودرولي، لارې بندې کړې او ودانیو ته یې اورونه اچولي. تر دا مهال د احتجاجیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالي کې یو پولیس او یو عام وګړی وجل شوی دی.
اوریدونکو، نور رپورټونه هم له سره شته، خو اوس درته سندره لرو د سید ولی په غږ کې.
بدمشی په بهر حال ډیر مزیدار دی، کوونډه منډز نه دتا حال ډیر مزیدار دی، کوونډه منډز نه دتا حال ډیر مزیدار دی. رقیب دے بدمشی خو بهر حال ډیر مزیدار دی، کوونډه منډز نه دتا حال ډیر مزیدار دی، کوونډه منډز نه دتا حال ډیر مزیدار دی. Oh, oh, oh. خیال ہسے یو خیال دے خدا خیال دیر مزیدار دے غنڈا منڈا زنا دیتا خال دیر مزیدار دے غنڈا منڈا زنا دیتا خال دیر مزیدار دے رقیب دے بدمشی خو بہر حال دیر مزیدار دے غنڈا منڈا زنا دیتا خال دیر مزیدار دے غنڈا منڈا زنا دیتا خال دیر مزیدار دے مش ژوندون خو کلیوال ډیر مزیدار دی غونډا منډا زنا دیتا خال ډیر مزیدار دی غونډا منډا زنا دیتا خال ډیر مزیدار دی رقیب دے بدمشی خو بہر حال ډیر مزیدار دی غونډا منډا زنا دیتا خال ډیر مزیدار دی غونډا منډا زنا دیتا خال ډیر مزیدار دی مزیدار دے غونډا منډا زنا دیتا خال ډیر مزیدار دے غونډا
د سید ولی په آواز مو سندره اوریده د مشال رادیو نه په شب قدر کې یو سکول له تیرو څلورو لسیزو نه خپله ودانۍ نه لري او ماشومان کله یو ځای او کله بل ځای په حجرو او جوماتونو کې زده کړې کوي. د سکول ماشومان، استادان او د کلي خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د ودانۍ غم دې وخوري. حکومت وایي تر اوسه چا د سکول لپاره د ځمکې د ورکولو سینه ورته نه ده ډبولې. شانواز ترکزی په رپورټ جوړ کړی.
سرکاری پرائمری سکول پالوان خلا شوقدر د مئی په اولنۍ نیټه کال 1998 کې د ماشومانو ته د سبق خودن لپاره شروع شوه، خو خپل سرکاري ودانی هغه وخت هم نه و او تر نن یو لس ودانی بدلی کړي، کله په حجره، کله په ګودامونو او کله د چا په خالی کور کې دغه تعلیمي سلسله روانه ده. نن وختونه دغه سکول د شوقدر د یو ځای تن په حجره کې دی چې د حجرې مالک ته شپږ زره روپۍ د میاشتې کرایه ورکیږي. د سکول یو ماشوم احمد د سکول لپاره د خپل ځانګړي ودانۍ او بیا د سہولتونو غوښتنه څه په دې ډول کوي.
ټول سرکاري بلډینګ جوړ کړو، د سکول دیوال نشته، د اوبو مساله نه، د بس کار دی دا کې ټول وو میدان نه جوړ کړو.
په شو قدر کې یوازې د سکول نه بلکې د جنکو ډیگری کالج، د اسیسټنټ کمشنر دفتر، د وابډي د چارواکو په شمول یو شمیر سرکاري دفترونه هم د کرایې په ودانیو کې جوړ دي. و خلک وای چې سکول نو بیا داسې ځای دی چې د دې ځای ژوند شروع کیږي، باید دلته هر څه پوره وي. مشال نومې یو ماشومه د دغه سکول سره نږدې د جنکو په سکول کې سبق وای او د هغې هم څه غوښتنې وي.
چې باران نو لار کړي هټي بیا ماشومان سکول ته راځي او دا پولم ډېر خراب دی چې پولم جوړ کړي لار جوړ کړي.
د هلکانو د سکول مشر استاد جانشیر په کال 1915 کې دې سکول ته راغله او وای چې درې کاله پس په ریټایر شي. د هم د سکول د خپل ودانې د پر ډېر ستړي کړي.
کوم دی مولا په پهلوان کړه د سکول د پر راکړو نو هغه ستامونه اوس هم سره په دې راکړو چې پراتی دی مارې کې او ورته دی چې د دیو ملک صاحب هغه ولا دی ورکول مو ته افسران مبارک را کړو خوش استاد سکول په داسې چوټیا نه پسې را دې تاسو بلډینګ و تیارې او هغه چوټیا نیم تیرې شو پسې دا بلیم تیرې مو بلډینګ پسته بولې نه یو.
خو د شوقدر نه د صوبای سیملې د غړي عارف احمدزی پوینه چې په شوقدر کې څوک هم د دغه سکول لپاره ځمکه نه ورکوي نو ځکه د سکول خپل ودانی تر دې دمه نه ده پیدا شوې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000 14,500، 18,800 کلو هرتز. اوریدونکو که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ او کمپیوټر لرئ یا سمارټ فون لرئ، نو زمونږ دا رپورټونه تاسو ځینې په غږیزه بڼه او ځینې په ویډیوي بڼه زمونږ د ویب سایټ او د اپلیکیشن د لارې هم تعقیبولی شئ. تاسو که همدا شیبه زمونږ ویب سایټ ته سر ورخکاره کړئ نو هلته به وګورئ چې زمونږ دغه رپورټونه هلته پراته دي. تاسو په بیا ځلې هم اوریدلی شئ که اوس وخت نه لرئ، نو زموږ ټولې خپرونې په ویب سایټ کې پرتې وي او تاسو چې کله فرصت ولرئ نو بیا یې اوریدلی شئ. اوس هم یو بل رپورټ درته لرو، A Case of Exploding Mangoes د لیکوال محمد حنیف ناول دی. نوموړي په دې کتاب کې په ټوکو ټوکو کې د پاکستان پر پوځ نیوکه کړې دي. کتاب د پخواني پوځي مشر جنرال ضیاءالحق زمانان زوروي. لیکوال وایي د پوځ پر ضد نه دی خو کاغوی ناسمې پرېکړې کوي، نو د حق لري چې پر ضد لیکل وکړي. د فرانسې خبري اژانس په یو رپورټ جوړ کړی چې لیوې د میروس ست اسوره دی شي. د فرانسې خبری اژانس لیکي د دې باوجود چې په پاکستان کې پوز د بیان پر ازادۍ محدودیتونه لګولي، خو د لیکوال محمد حنیف د چاودیدونکو امونو دوسیه په نوم کتاب چې په خوا په انګریزي ژبه خپور شوی و اوس د پاکستان په ملي ژبه اردو هم ژباړل شوی دی. محمد حنیف دا ناول په 2008 کال کې لیکلی او په کې په 1988 کال کې د پخوانی پوځي مشر جنرال ضیاءالحق د تیارې د غورځېدو تر شا د فرضي کیسو په اړه لیکل کړی دی. جنرال ضیاءالحق چې په حقیقي ژوند کې یو مذهبي او خیلاس ډیکټاټور او د افغان جهاد ملاتړی کاوه، محمد حنیف په دې ناول کې د یو مسخره کس په توګه انځور کړی دی او هغه د کلمو د چینجو سره په جنګ اخته دی. که څه هم دا ناول له مزاح نه ډک دی، خو ځای پر ځای پکې د پاکستان پر پوځي اسټیبلشمنټ نیوکې هم شوې دي. په کتاب کې راغلي چې پوځ ماورای عدالت وژنو کې لاس لري، پر خلکو تشدد کوي او د خپلو مقاصدو د ترلاسه کولو لپاره د جهادیانو د بغاوت ملاتړ کوي. دا غ نیوکې دي چې د بشري حقونو کارکونکي په حقیقي ژوند کې پر پاکستاني پوز کوي او پوز دا تورونه ردوي او تروسه کوشش کوي چې په پاکستاني رسنیو کې په دې اړه خبره نشي. 55 کلن محمد حنیف چې اوس لیکوال، شنونکي او خبريال دی، تر دې وړاندې د جنگي پیلوټ په توګه دنده ترسره کړې ده او په پوځي یونیفورم کې پاتې کېدو ورته په هغه اداره کې زیات معلومات په لاس ورکړي دي. هغه وایي له پوز سره مینه لري، پر ضد یې نه دی، خو که دا اداره غلط کارونه کوي، په سیاست کې مداخله کوي او خلک ترې تم کوي، نو هغه بیا حق لري چې پر ضد یې لیکل وکړي. دا محمد حنیف دا ناول د ضیاءالحق زمانان زوروي او په 2008 کال کې چې په انګریزي ژبه چاپېده، نو په پاکستان کې د بل پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف حکومت و. خو دا چې کتاب په اردو ژبه نه و خپور شوی نو ښایي ډیرو کمو خلکو به لوستلې وي، خو اوس چې د پاکستان په قامي ژبه خپور شوی نو اټکل کېږي چې زیات خلک به یې ولولي او ښایي غبرګونونه هم مخې ته راشي. د فرانسې خبري اژانس لیکي د محمد حنیف دې ناول په نړیواله کچه هم د خلکو او کره کتونکو پام ځان ته اړولی او د انګریزي ژبې د معاصرو لیکوالو تبصرې پرې مخې ته راغلي دي. د یاد کتاب نوم د بروکر په نوم ایوارډ ته هم وړاندې کړل شوی دی. نړیوال کره کتونکي د محمد حنیف مقایسه د انګریزي ژبې د مزایا لیکونکو جوزف هیلر او کورت وانی ګوډ سره کوي. له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو
خبرونه په دې برخه کې. ورزو افغانستان ته یو رپورت مو له خوست او بل جلال آباد ده. ورزو اول خوست، د دوشنبه په ورځ د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د وستر کلو درې زره کورنو ته وارداتي برېښنا ورکړل شو. د خوست چارواکي وایي چې دې کلیو ته د برېښنا په غځونه او د نورو اړوندو وسایلو په نصب باندې 1.4 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی. خوست دا مهال له 15,000 کورنو لپاره 2.2 میګاواټه په ظرفیت وارداتي برېښنا لري، خو له دریو میاشتو چې خوست له وارداتي برېښنا سره نښلول شوی، د مزو د غځولو په برخه کې د نیمګړتیاو له کبله د برېښنا لږه برخه توضیح شوې ده. له خوست زموږ همکار نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ 3000 کورونو ته د وارداتي برېښنا د غځولو ویش او فعالیدو په پار ناست ده. د یادې ولسوالۍ د حیدرخیلو د مقبلو په جومات کې جوړه شوې وه. د یادې ناستې په څنډه کې خوست والی محمد حریم فدایي مشال راډیو ته وویل که خلک غواړي چې د دوی د کورونو لپاره د برېښنا د ویش او غځولو بهیر چټک شي، نو میتر دی واخلي او د برېښنا شرکت حساب ته دی میاشتنی لګښتونه په خپل وخت جمع کوي.
که هر کور وغواړي چې برېښنا ولري باید میتر واخلي، له دغه ترانسفرونو نه برېښنا تیره کی چې لس برجونه دی ټول د برېښنا، او په وخت باندې خپل بیلونه ورته ورکړي، چې په دې سره به موږ وتوانیږو چې برېښنا نورو سیمو ته او نورو کلو ته چلری دی هم وه.
په خوست کې واردات برېښنا په لومړي سر کې د خار د برېښنا له پخوانی شبکې سره چې 2000 کورونه پکې دی ونخلول شو. د خوست د برېښنا شرکت رئیس وایي دوی په پروژه کې د برېښنا نوي برجونه لري چې لس په دې ځای کې دي، او پر پاتې اتیا برجونه هم په چټکۍ کار روان دی.
اوس فعلا موږ چې پروژه لرو د 15000 کورو لپاره، خو دغه کې نوي برجونه نستیږي. دغه نوي برجو څخه دغه لس برجو چې موږ نن افتتاح کړل تر شوی دی، او دغه ته برق ورکول کېږي. بخښمانده کارونه روان دي. ان شاء الله نور دا اتیا برجونه چې پاتې کېږي هغه هم زر تر زره به ان شاء الله د شبکې تکمیل شي. او
که څه هم درې زره کورونو ته د برېښنا د توزیع په مراسمو کې چارواکو په دې اندېښنه څرګنده کړه چې خلک د میترو او مزو په غځولو کې فعال نه دي، خو د همدې کلي یو اوسیدونکي استاد شاهد بیا ملامتیا د برېښنا په شرکت واچوله.
خو داسې د برق ریاست د خلکو ته داسې یو واضح جواب نه ورکړی، نو څو ځلې موږ خپله مراجعه وکړه برق ریاست ته، هغې بیا موږ ته دا خبره وکړه چې تاسو د موږ د دیګانو کلي کې مصروف یو، او هملته چې دا هغه کار چې خلاصې بیا تاسو ته توضیح کوو.
خوست د وارداتو برېښنا لیک د خوستوالو هغه زړه هیله وه چې په وروستیو 15 کلونو کې د افغان ولسمشر په ګډون ټولو چارواکو سره په ټینګار شریکه کړې وه. چارواکي وایي د کورونو لپاره د 1 کیلو واټ برېښنا بیه پاوباند 6 افغانۍ، او سوداګریزو ساحو لپاره یې بیه 10 افغانۍ ده، خو د جوماتونو برېښنا وړیا ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د خوست ښار حرارتي برېښنا عوامو ته 1 کیلو واټ په 10 افغانۍ، او سوداګرو ته په 30 افغانۍ ورکول کېده.
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
رادیکال ټیرریزم.
آی وود نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کولډ اسلامیک ایکستریمیزم.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کوي؟ دا نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیوز خبرونه ټولنیز شبکې او سفتریزي کې خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
اوسم ورزو ننګرهار ته د ننګرهار د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو ریاست د هغو میرمنو د لاسي صنایعو درې ورځنۍ نندارتون جوړ کړو چې په 1300 کلونو کې له کډوالۍ راستنې شوې، او دوی ورته د لاسي صنایعو په بیلابیلو برخو کې زده کړې او د کار اوزار ورکړي ول. خو د لاسي صنایعو جوړونکي میرمنې د خپلو تولیداتو لپاره دغه شان نندارتونونه ګټور بولي، خو وایي چې د خپلو تولیداتو ته خرڅلاو لپاره مناسب بازار نه لري. تفصیل جلال آباد باز محمد عبد رکمه.
د لاسي صنایعو د نندارتون د جلال آباد ښار د ښځو په بن کې د نومبر د 14 نیټې څخه تر 13 نیټې پورې پرانستی و. د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس نجیب الله قیومی وایي په دې نندارتون کې د هغو میرمنو لاسي توکي نندارې ته ایښودل شوي چې په تیرو کلونو کې له کډوالۍ راستنې شوې وي او یا هم په داخل کې بې ځایه شوې وي، دوی ورته کسبي زده کړې او د کار اوزار ورکړي ول.
درتون کې دا شانس دوه کومه خامک دوزی او موبایل سازي او چار جوړول او مربا جوړول دا ښه مارکیټ لري. دو کولی شي ماشي الفامیل نه پښتنه وکړه، دو کولی شي دوی باندې حلال نفقه پیدا کړي او تر څو پورې دو هغه د سوال کچه کمه شي.
دې زیاتوي چې په تیرو څو کلونو کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست تر 3000 پورې میرمنو ته کسبي زده کړې او د کار اوزار ورکړي دي. حلیمه او شفیقه دواړه خویندې دي چې درې کاله وړاندې له پاکستانه د خپلې کورنۍ سره یو ځای ننګرهار ته راستنې شوې. دوی وایي د لاسي صنایعو په تولید سره یې د کور گزاره روانه ده، خو د خپلو تولیداتو د پلور لپاره مناسب بازار نه لري.
دغه ګنده شو جامو په واسطه یعنی زه کولی شم د خپل کور نفقه یو څه پوره کړم. هغول او هغول څخه مې دا هیله ده چې مونږ ته مارکیټینګ برابر کړي چې مونږ خپل دغه ګنډل شوی جامې مارکیټ ته وړاندې
کور کې مونږ دې باندې ډېر زحمت وباسو. ټول خویندې ډېر دې باندې زحمت وباسي چې د لاس کار کوي، پردي ماشومان پردي خودی ته لګي دي بغدي کنه. دا هیله لرو چې مونږ ته یو بازار یو څه په هغه چې مونږ دې کوي سوخر.
د لاسي صنایعو جوړونکي میرمنې که یو لور ته د خپلو تولیداتو لپاره دغه شان نندارتونونه ګټور بولي، بل لور ته وایي که ننګرهار کې د میرمنو د لاسي صنایعو لپاره ځانګړی مارکیټ جوړ شي، د ډیرو هغو میرمنو ستونزې به ورکمې کړي چې د لاسي صنایعو هنر یې زده وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، د دې خپرونې رپورټونه هم دومره ول. په وروستیو شیبو کې د بریالي ولی په واسه کې د غزل واورې او خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړه.
مجنون بخپل مرشد کړم، خیام بخپل جانان کړم. مجنون بخپل مرشد کړم، خیام بخپل جانان کړم. خیام بخپل جانان کړم، خیام بخپل جانان کړم. ملګرو ما بنویل او ورځ په مو حیران کړم. خیام بخپل جانان کړم، خیام بخپل جانان کړم. داس درد لرما پزړ ګوټ کې تننا، یو داس درد لرما پزړ ګوټ کې تننا. رباب دغي کې کې د مراه ته باران کړم. رباب دغي کې کې د مراه ته باران کړم. خیام بخل جانا کړم، خیام بخل جانا کړم. ملګرو ما بنویل او ورځ په مو حیران کړم. خیام بخل جانا کړم، خیام بخل جانا کړم. جو پیاران باندې بن ویرا پیدا کړم. جو پجو پیاران باندې بن ویرا پیدا کړم. روان باز د ځان سره د مشکو یا کاروان کړم. روان باز د ځان سره د مشکو یا کاروان کړم. خیال بخل جانا کړم، خیال بخل جانا کړم. مجنون بخپل مرشد کرم، خیام بخپل جانان کرم. خیام بخپل جانان کرم، خیام بخپل جانان کرم.
زما د وجو سوره هر ځای کې را پسې زما د وجو سوره هر ځای کې را پسې انسان تا نتا شوم ملګری بپېره.